የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ፈራዋን ኸበራውነ ኪ ደ ኢታሊያ ደ ኸልኩ ዮ ኾሽ ነከላውሬ ደ ፕሮፌሰር ዶክተር ሳህብ ሻ ሳብር መርሁም ደ ወም ትሊን በመናሰበት ደ ሐቅ ሻኢሪ ታይ ወከተነከው
ومنغلي وني وبارودو بسيغرزو خلق لي وني غرزي علمو نزدكبي سوق چه د سيالانو سرزان سيالول غاري بیا خو س خبري س کارون نزدكبي
په پکتیا کې د تازه جوړ شوی فلم او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره په باره کې ریپورتونه او نور مطالب درو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د اطلاعات او کلتور وزارت کلتوري مرستيال سيد مصدق خليلي وای چې د لوګر داینه کو د کند تاريخي آثارو د خوندې کول او لیکدول لپاره بندوبست شوی دی. خاغلی خليلي چې دغه آثارو د کتنې لپاره لوګر ته تللی وو باختر آژانس ته وویل چې د کند کار په وخت د ځینو لرغونو آثارو د ورانیدلو خطر شته، نو په همدې خاطر اطلاعات او کلتور وزارت پتیلې ده چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته دغه آثار چې د بودایي معبدونو ودانۍ هم پکې شاملېږي په خوندي ډول ملي موزیم یا په لوګر کې یو موزیم ته ولېږدوي، څو په دې ډول هم دغه آثار خوندي پاتې شي او هم د مسو د رایستلو په چاره کې خنډ پیدا نه شي. مصدق خلیلی خبریالانو ته وویل چې هغه استوپی او لرغونی آثار چې د لوګر د مسو د کان په ساحه کې د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي په بودایي دورې پورې اړه لري چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه تر نهمې پیړۍ پورې موده پکې شاملېږي. د صدای سرگردان په نوم د کلتوري اجتماعي موضوعاتو یو نوې جریده له چاپ را ووته. دغه جریده چې په پښتو او دري ژبو په اتو مخونو کې چاپ شوې ده، تر ډیره حده تعلیمي، تربیتي او فرهنګي موضوعاتو ته بیله شوې ده. د صدای سرگردان د امتیاز څښتن ډاکټر آرش روانیار او مسؤول مدیر یې بریالی وطنوال دی. د یادولو ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په کابو ټولو لویو ښارونو کې نوې ورځپاڼې او جریدې خپرې شوې چې موضوعات یې تر ډیره حده سیاسي او مقاصدي انتخاباتي دي. د کرکتنې په برخه کې یو نوی کتاب چاپ شو. ادبي کرکتنه د پوهاند فیاض محمد فیاض اثر دی چې په 1950 مخونو او 50 څپرکو کې په جلال آباد کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د ادب پوهانو په نظر کرکتنه یو هغه موضوع ده چې لیکل شوي آثار پکې کم دي، او د پوهاند فیاض نوی اثر به د دې تشې د ډکولو لپاره مؤثر وي. او وروستی خبر دا چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یوې افغان لیکوالې مجسمه درول کیږي. د فرانکفورت ښاروال وایي چې د افغاني الاصل لیکوالې نادی قانی مجسمه به له جرمني ټولنې سره د مهاجرو د فرهنګي تعامل د یو سیمبول په حیث د نوموړي ښار په یوه تعلیمي انستیتیوت کې ولګول شي. میرمن نادیه قانی په جرمنی ژبه لیکولی کوي. د ښځو د حقونو په دفاع کې هم یو کتاب لیکلی دی چې زه یو افغان توکم جرمنی یم نومیږي. نادیه قانی له تیرو 13 کلونو راهیسې په جرمنی کې اوسي او د یوې کامیاب افغانی الاصل میرمنې په حیث پیژندل کیږي. د په 2015 کال کې د فرانکفورت ښار د ښې میرمنې جایزه ګټلې وه.
کله کله یو پیشه په اوله کې ډیره مهمه نشکاري، خو وروسته د ډیرو پیشو مور وګرځي او په تاریخ کې مهم ځای پیدا کړي. 49 کاله پخوا د پسرلی په یو ښکلې ورځ د جلال آباد په سپینغر هوټل کې یو مشاعره وشوه چې نارنج ګل وبلله. دې کالنۍ مشاعرې تر اوسه ادامه موندلې او په نورو ولایتونو کې هم پیروي شوې ده. موږ اوس په کندهار کې انارګل، په کندوز کې ریدي ګل، په لوګر کې سنسل ګل یا په زابل کې د بادام ګل کالنۍ مشاعرې لرو چې ټول د نارنج ګل اولاده ګڼلی شو. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د 1440 لمریز کال د وري په 19 نیټه وه، او سژنه یې همدا تیره چهارشنبه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوه چې ګڼو شاعرانو پکې برخه واخیسته. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
د نارنج ګل دودیز مشاعره چې لتیری نیمه پیړی راهیسی هر کال د پسرلی په خولي او شاعرانه موسم کې د جلال آباد خر په سراج العمارت او سپینغر هوټل کې لمندل کېده او په سلګونو او آن په زورګونو مینوال به ورته د هیواد له ګوټ ګوټ نه راتلل. خو په دې تیرو څو کلونو کې مشاعرې د ولسی رنګ پر ځای رسمي بڼه غوره کړې او د ولایت په شاهي ماڼۍ کې لمندل کېږي. دا ځل هم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د چهارشنبې په ورځ د ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او د یوشمیر نورو سیمو څخه هم په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. یوشمیر شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنجګل د ستاینې تر څنګ د هیواد اوسنۍ ناخوالې هم د شعر په ژبه بیان کړې او هیوادوالو ته یې د سولې پیغام وړاندې کړ.
پختونه دنیا ګور او رس تر ورځې ترقی کړي، د بهر تل کې ګرځي تلاشونه د غمی کړي، خو تا خپل ډک قانونه په یو سو روپیو خرڅ کړل، لالونه او یاقوت د ټول بې ځایه او بس کړل. په نن سبا کې ګوره کفار ژوند کړي سیارو کې، ته خوب نه راویښ نه شوې، لا ویده یې په خولو کې.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې دی به د دې مشاعرې شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته د مشاعره نه ویم، بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته ویم، او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې دا ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې، په راتلونکو کلونو کې هم وپالي. سګنۍ مشاعره موږ لپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې په لاس راوړلی شو. سږکال بیا هم دا وعده ورکوو چې کچېرې همدغسې په همدې مینوال باندې دا مشاعره مخته لاړه شي، نو موږ به کتاب چاپ کړو.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین وویل د شعر او ادب ژبه ډیره نرمه ده او د خلکو په زړونو ډیر اغیز غورځولی شي. نوموړي په همدې خاطر له شاعرانو وغوښتل چې دوی باید په خپلو شعرونو کې خلک سولې ته راوبولي.
زه غواړم ستاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعته پورې تاسو سره اشتراک کوم، ډیر علاقه مند یم او هیله مې دا ده هغه شعرونه واورم چې په هغه کې ولسته د صلح پیغام، ولسته د امن پیغام، د ناخوارو دپاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به موږ یې ملاحظات کړل اهلا وسهلا، دلته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوال هم وجني، پرېږدئ تر یو وخته پورې دا خبرې پرېږدئ، ریبه شي وخت به راشي، به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
که څه هم یو شمېر شاعران د دې مشاعرې په اوسنۍ بڼه چې د دولت په انحصار کې د نیوکه کوي او وایي پخوانی ولسی رنګ ترې الوتی، ولې د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او منتقد استاد نجیب منلی بیا وایي د نارنج ګل مشاعرې لپاره همداسې چوکاټ لازمي دی، ځکه چې په دې ډول مشاعرو کې د پوچو او سپکو سپورو مخه نیول کېږي.
په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د ښکنځل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د ښکنځل نامو د بازار تودول غواړي. زه د نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړی، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشو.
د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په رسمي توګه په 1444 لمریز کال د حمل په 19 نیټه د سپینغر په هوټل کې ونمانځل شوه، چې د دې مشاعرې اغیز د هیواد په نورو ولایتونو هم خپور شو او په بیلابیلو موسمونو کې په یو او بل نوم دودیزې مشاعرې پیل او اوس هم ترسره کیږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په پکتیا کې د تقدیر په نوم هنري فلم یو مستری جوړ کړی چې ل ورځنیو اوایدو څخه پیسې څنګه تکي او بیا یې په هنر لګي. دغه فلم محمد امین حیران جوړ کړی دی. د دې تازه جوړ شوی فلم په باره کې د داوود تپان د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې د فلم په یو صحنه پیلېږي.
چې ولې نه نو په دې ځنه نه وره زګه چې دا ډیر د تور مينو نه کړې کچې زه به پاتې شوم قسم دې په خدای دومره به وایم دا کډور
Thank you. دا په پکتیا کې د تقدیر په نوم جوړ شوی هنري فلم د یوې سانې غږ دی چې مرکزي لوبغاړی یو بل کس ته د یوې مکالمې په ترڅ کې د خپل زور د ورښکاره کولو نمایش کوي. دغه هنري فلم چې په دریو کلونو کې په شخصي امکاناتو جوړ شوی، د موضوع او تخنیکي چارو له پلوه په سیمه ییزه کچه تر پخوانیو جوړو شویو فلمونو ښه ګڼل کیږي. دا دغه فلم نندارچیان وایي چې پخوا تر دې هم په پکتیا کې فلمونه جوړ شوي دي، خو د تقدیر په نوم نوی جوړ شوی فلم یې په ټولنه کې شته ناخوالي او د هغوی د مخنیوي لارې چارې کاسبی. دا د فلم جوړونکي محمد امین حیران وای چې په خپل په ورځنیو چارو بوخت دی او مستری توپ کوي، خو د ورځنیو عواید څخه خپل پیسدی او بس یو بیا په فلم جوړولو لګوي.
نو په دې ټولنه کې کوم خالیګام لیدلې دي؟ هغه خالیګام راخیستې دي چې هغه پکتیاوال ورونو ته او هیوادوال ورونو ته خپل نظر او خپل سوچ خپل ډالۍ وړاندې کو او فیصله هغه وکړي. خپل میکانیک هم ورکشاپ لرم، په هغه کې پیسدی زه جمع کوم. د ما نور ملګري دي هغه ما سره څنګه پنډا چی د هغه نه بعد موږ بیا د جمعې ورځې داسې خالي ورځې په هغې باندې شوټینګ کوو. او په دې فلم نیم تقریبا موږ درې کاله وخت تیر کړی، په ناچیز امکاناتو موږ دا وخت دې په خاطر زیات پتیر شوی چې په ناچیز امکاناتو موږ دا فلم تیار کړ.
نوموړی دا هم وایي چې له دې وروسته غواړي په منظم ډول خپل کار ته دوام ورکړي او د فلمونو جوړولو هنر ته په پکتیا کې ډېر کار وکړي. په دې هنري فلم کې چې جنایي کیسه کوي او د جنایي جرمونو د مخنیوي پیغام له ځان سره لیږدوي، د پکتیا ملي پولیسو هم ونډه اخیستې او دوی وایي چې په خپل کار سره ډېر خوشاله دي او په خبره په دې ډول فلمونو جوړولو سره خلک متوجه کولای شي چې په ټولنه کې د پیښو مخنیوي څنګه وکړي.
زه سهارګل یم، د جنایي جرمونو د اولې ابزې د جنایي کارمند یم. خو چې په دغه فلم کې کار کوو د افغانستان د دغو خلکو د مظلومو خلکو په خاطر چې دا جنایي جرمونه وګوري، چې یا څوک جنایي جرم وکړي هغه سزا ویني یا یې نه ویني، او د دغو نه خلک عبرت واخلي. او ما دا ډېر احساس کوو چې په افغانستان کې یو هنر ژوندی کیږي او د هغه په باغ حق لکه بیا ملي پولیس او یا جنایي کارمندان په هغه کې کار وکړي، لکه د نورو ملکونو چې پولیسو کار کړی دا او ښه کار یې کړی، او خلک په آینده کې د افغانستان دفاع دا ویاړ وکړي چې موږ یې یو څه خو موږ هم لرو.
دا نوموړي په خبره چې دوی له خپلو کارونو خوشحاله دي او لام غواړي په دې برخه کې له فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. دا دې هنري فلم په اړه د فلم د نندارې په جوړه شوې غونډه کې لیدونکو بېلابېل احساسات لرل چې ځینو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
نن دغه فلم چې جوړ شوی دومره ښکلی کار کې سوی داسې له حده وتلې خبره ده. کوم کار چې سوی ده د پکتیا په خلکو کې، پکتیا په ولسونو کې، دغه د افغانستان ټولو خلکو کې دا شیان شته.
دا فلم د لیدو څخه وروسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشفق د فلم د هنریت، پیغام او تخنیک په اړه وویل.
خو دغه فلم چې د تقدیر په نوم باندې دی دا ډېر ښکلی فلم دی، او د هنریت له پلوه او هم د ټیکنیکل یا د تخنیکی برخو له پلوه ډېر اساسي جوړ شوی دی او ډېر د ښکلي هنرنمایي څخه پکې کار اخیستل شوی دی. مهم پوینټ پکې دا دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره پکې ډېر مهم اساسي کار شوی دی، ځکه دلته دغه د فلم اساسي کرکټر چې دی د ځینو اشخاصو لخوا نه مجبوریږي او دې تاړ کیږي چې مختلف جرمونه ترسره کی. دا غي جرمونو د ترسره کیدو په صورت کې دغه کس نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
نو موړي دا هم ویل چې په دې ډول جوړیدونکو فلمونو چې په سیمو کې جوړیږي، په سیمو کې شته ستونزې په خډول نکاسول شي، چې په دې کار سره نه یوازې دا چې هنري کارونه وده کوي، بلکې د سیمې خلک یې له پیغام څخه مثبته ګټه اخلي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که به یو څوک له نورو ګوښه وسېده او یوازې به ژوند کاوه، خلکو به ویل چې پلانای ډېر ښه سړی دی. مګر وروسته بیا د اخلاقو عالمانو وویل چې ښه بني آدم خو هغه وي چې نورو ته یې ګټه ورسیږي. که څوک په ټولنه کې نه اوسي او نورو ته خیر نشي رسولی، خیرمن انسان نشو بللی. تازه څېړنې ښیي چې په ټولنه کې اوسېدل او له خلکو سره راشه درشه کول نه یوازې په اخلاقي لحاظ یو امتیاز دی، بلکې صحت ته هم ګټه رسوي او د هغو کسانو عمر ممکن اوږد شي چې اجتماعي روابطې زیات وي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
اجتماعي اړیکې او منظم ورزش د عمر په اوږدېدا کې بنیادي اهمیت لري. د فرانس پریس اجنس له رپورت سره سم یو نوی سروې ښیي چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره یې تګ راتګ او راشه درشه نه وینو، د بې وخته مړینې امکان یې 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکولوژي پروفیسر جان کاشیپو وایي چې په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي، په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي. په تېر عمر کې د یوازې اوسېدا د توان د اندازې د معلومولو لپاره د 40,000 بوډاګانو ژوند مطالعه شو او څرګنده شوه چې له نورو ګوښه په یوازېتوب کې اوسېدل د خوب د ګډوډۍ، د فشار د لوړوالي، روحي مړویتوب او نورو روغتیایي مشکلاتو سبب کېږي، چې په نتیجه کې د بې وخته مړینې امکان زیاتېدلی شي. پروفیسر کاشیپو وایي چې یوازې او له داسې کسانو بېل اوسېدل چې په مجلس باندې خوشاله کېږي معمولا د جسمي فعالیت د کمېدا باعث ګرځي، او کله چې جسمي تحرک او اجتماعي روابط دواړه کم شي نو د روغتیا د خرابېدا احتمال ډېریږي. د دغه پروفیسر په قول منظم ورزش، مثلا هر ورځ یو څه چټک پلی تګ او دغه راز له نورو سره راشه درشه نه یوازې جسم بلکې ذهن او فکر هم تازه ساتي.
د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ نقل اروانه میشي چې لینا شریفی د ازادي راډیو د ممثلانو په مرسته اوروي.
اروا هلک چې زده کړې وکړې او زلمی شو، پلار ورته وویل
زوی سبق دې تمام کړی دی، نور نو کوچنی نه یې، اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووځې، مسافر سې، زه به یوه بیړۍ درکم. سفر پیل که، د بیړۍ بارول او تشول او د مالونو اخیستل او خرڅول زده که، ښه پوره زحمت وباسه. زه غواړم چې څومره ژر کېدای سي د ژوند کولو په هنر پوه سي.
پلار زوی ته 5,000 روپۍ ورکړې چې مال ورباندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخود، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي. د دغلته په یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې
دا مړی ولې په میدان کې دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي.
هغه ځواب ورکړ
دغه سړی چې مړی په تابوت کې دی پوروړی وو او په دې وطن کې دا رواج دی چې څوک پورې د دغسې کس پور نه وي ادا شوی مړی نه ښخیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښوي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورنه یې پرېشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د ښخولو اجازه یې نشته.
ده وویل
ورشئ ټولو پور ورکوونکو ته ووایئ چې راشي چې پیسې یې ورکړم.
په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وې. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کېږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل
عجیبه ده، ډېر ژر راغلی.
د چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وي، پلار ته پلمه وکړه. وی ویل
سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله، ایسار کړم او ټولې پیسې رانه یوړې.
پلار ورته وویل
شکر دی چې ته ژوندی، چې سر وي خولۍ ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 5,000 درکړم، خو دا ځل به پام کوې، په همغه لاره به نه ځې چې غلو پکې وشکولې.
زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پمانی یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یوه بیړۍ ولیده او له ځان سره یې وویل
دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راځه سلام به ور واچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو.
نو د ترکانو بیړۍ ته وروخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه،
له کوم ځای راځئ؟
هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه،
څه مو بار کړي دي؟
هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. د بله پوښتنه وکړه،
دا ښځه خرڅوئ؟ په چا یې خرڅوئ؟
هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري، دا د ترکانو د سلطان لور ده، دا مو وتښتوله ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 5000 خرڅوو. د 5000 روپۍ چې پلار یې ورکړې وي او تیاری ورسره وي ټول هغوی ته ورکړې. نجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل،
ډیر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده.
ده ورته وویل،
پلاره، یو ډیر زیات قیمتي غمی مې راوړې، په لیدو به بېحده خوشاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه او ستان ګور، د ترکیې د سلطان لور.
پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه کوم کسب و کمال زده وو، ښځې ته په ژړا وویل،
اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم او نه کمال.
ښځې ورته وویل،
غم مه کوه، زه انځورګر یم، زه به انځورونه وباسم، ته بازار کې پلوره، خو ګوره چې چاته ونه وایې چې دا انځورونه زه باسم.
ښځې انځورونه ایستل او میړه په بازار کې پلورل، گزاره روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه ښارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د ښارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چڼې ووهي، د خوښې شیان په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګرې لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل،
ښه ډېر انځورونه وباسه، چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورم.
د سلطان